مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاس پم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو افغانستان پاکستان پښتونخوا او سیمې په اړه د خبرونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم د خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان امنیت او سولې بهیر پرمختګ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو مشکوکه شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې او امریکا وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو وروستي برید کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي. مشکړه خبرونه. پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي ته کړې. د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله چې پکې د دفاع وزیر د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل ول. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. بیان زیاتوي اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر په ترڅ کې د ټولو ممکنه اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. افغان پلاوی کابل ته تر ستنېدو وروسته په دې اړه لاس نه دی ویلي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې. تیر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیا په نوم هم پیژندل کېږي، مولوي عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمي پبلک سکول په برید کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ سزا او کفایت الله چې د کیف قاری په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزا واوروله. د کراچۍ په سفوره چورنګۍ کې د رینجر ځواک پر ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کېږي ته هم د مرګ سزا اورول شوې. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د و ملکی وګړو ته د مرګ سزاګانو او یو ته د عمر قید د سزا اورولو منځوري ورکړي. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل یا غوښتنلیک دایرولی شي. تیر کال په پېښور کې پر سکول په برید کې یو نیم سل څخه زیات کسان وژل شوي ول چې پکې اکثریت د زده کوونکي وو. تاسو مشال رادیو ته غوږیست او خبرونه اورید. القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر ویبپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې یې پناه اخیستې. زواهری د خپلې وفاداری اعلان پر داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصور بیلې شوې دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عربو مشرانو سره یې د وفاداری اعلان کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر پخلی وروسته منصور د جولای پر وروستۍ نیټه د طالبانو نوی مشر شو. افغان چارواکي او طالبان وایي ملا عمر په 2013 زیږیز کال کې مړ شوی و. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز بد روانې میاشتې پر درویشتمه پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روسیې کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلی ول نو د خبرو پر نوي پړاو سلا شوي ول. د دوی تر هغې لیدنې وروسته له کشمیر سره په سیمه او پر پوله د وسلوالو حملو او نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړه هیوادونه د دې پیښو په تړاو پر یو بل تورونه هم پوره کوي. سرتاج عزیز به په هند کې د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سختریځې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي د خبر تیره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
We don't think that terrorism
موږ فکر نه کوو چې ترهګری به د سیمې په یو هیواد پورې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیده په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
هیسم زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته هغه هیواد له لوی امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې یو ایس ای ډی د افغان خځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 38 میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړی. تیر ورځ د یو ایس ای ډی چارواکو په کابل کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له کمیسیون سره د دې مرستو تړون لاسلیک کړی. کمیسیون په یو بیان کې ویلي په دې پیسو به تر 50 کلونو پورې هغه خځې روزي چې له پوهنتونونو فارغې شوي. بیان وایي تر روزنې وروسته به خځې د ادارو مشرۍ ته تیاروي. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردۍ ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولي دي او که څنګه. دا لومړۍ نښې نښانې دي چې ښایي د وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ ژورنال تیر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یوه وروستي کیمیاوي برید کې د اوري یا شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د اوري یا شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورسپانه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړی وي. په 2013 زیږیز کال کې شامي حکومت ومنله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. د ورځپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. کوردیو چارواکو وویل د چهارشنبې شروع پر ورځ د مخمور په نوم له یوې سیمې سره پر پیشمرګه ځواکونو برید وشو. د جرمني دفاع وزارت وایي د حملې په نتیجه کې شاوخوا 60 کوردي سرتیري د سابندۍ له مشکل سره مخامخ شول. دا علامت د کیمیاوي وسلو د کارولو ښکارندوی کوي. د سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو پلټنه کوي خو پخلی یې نشي کولی. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 26 کیلو هرتز اورئ. پاکستان وایي د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. آیا د افغان او پاکستاني چارواکو پرونی لیدنه پر پاکستان اغیز لري او که څنګه؟
پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنل ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کیږي د افغانستان په حمایت.
د پاکستان یو فوجي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکور کسانو ته د مرګ سزا اورولې. د القاعدې مشر ایمن الظواهری د طالبانو له نوي مشر سره د وفاداری اعلان کړی. هلته په ننګرهار کې خلک د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
دغه خوار غریب خلک دي دیش پانه رانیولي.
دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې دغه پېښه نه ده شوې. دا د استخباراتي شبکو کار دی.
روخانه مستقبل خبرونه کې مولا یو داسې کس سره خبرې کړي دي چې لسیزې په پای په سختو حالاتو کې زده کړې کړي وي.
بس قلم بدل استاد جوړ کو هغه به نظر کو باغی بدل لیکل کو.
له مشال رادیو سره وسه. د پاکستان پوځ وایي یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولې. ایس پی آر وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت په ورځ ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د آرمی پبلک سکول پېښور او سفوره چورنګې کراچۍ پېښو کې ککړ اووه ملزمانو ته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا واورول شوه. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړل شو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او دغه رنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. د خبر پاڼې تر مخه د مقدمې اورېدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوي دي او ملزمانو ته د خپل صفایې پوره موقع او وکیلان ورکړل شوي وو. او اوس هم ټول ملزمانو سره دا حق شته چې د فیصلې په ضد پوځي عدالت کې اپیل وکړي. ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس شامل دي چاته چې د مرګ سزا ورکړل شوې ده. دا رنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا واورول شوه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د ریاض موسی خیل په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې. یو ته یې د عمر قید سزا اورولې ده او بل کس ته یې هم د مرګ سزا اورولې ده. او په ده باندې تور دا و چې د کراچۍ په سفوره چورنګې کې د رینجر ځواک پر ګاډي باندې بمی برید کړی و. د دغې سزاګانو اورولو کې حالانکه دغه کسانو ته د اپیل اجازه هم ورکړل شوې ده، د دغې سزاګانو اورولو ارزښت څه دی؟ په دې اړه باندې سیاستوال او د قانوني چارو پوه عبداللطیف اپریده را سره دی. لالا ستړي مشي درته وایم او لتاس دا پوښتنه کوم چې وعلیکم السلام لالا لتاس دا پوښتنه کوم چې دغه دغه سزاګانی چې پوځي عدالت اورولې دي د دې اهمیت یا ارزښت څومره تاسو ته ښکاری؟
دا سیده چی دا خوب پتیر درهم اگست کنی نیزی یولس لس یولس روزه وشوی که دا پاکستان دی طول نلوان عدالت سپریم کورت فوزی عدالتونا که کم پایین که ترمیم شو او دا 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 جو کرشو آقا کانونی و گرزول آوه ویل که دا پاکستان پا دستور که کم یوشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې بدلون راولي. نو د دې نه پس چې د سپریم کورټ دغه فیصله راغله نو د فوجي عدالتونو ټولې فیصلې هغه قانوني شوې او هغه د آئین سره په مطابقت شوې او د هغې خلاف دا شوه چې یا خو خپل په فوجي قانون کې چې پاکستان آرمی ایکټ ورته وایي هغې کې دوی ته د اپیل حق حاصل دی چې د اپیل حق هغوی وکړي ملټري کورټ آف اپیل ته. نو د هغې نه علاوه په سپریم کورټ په دغې خپلو فیصله کې ویلي دي چې دغه کسان چې سپریم فوجي عدالتونه ورته سزاګانې ورکړي هغوی به د آئین لاندې هم حق لري ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فل کے سوران دیکھی
خطہ سے دا
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصل
لالا تا سیدا د آئین خبره وکړه کنه د پاکستان یو بل نومیالی وکیل عاصم جهانگیر د دغه وشتم ترمیم او پوزي عدالتونو جوړیدو پر ضد درخواست جمع کړو بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي د عدالتونو جوړیدل. وستا څه فکر کوي دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایری دی شي چې دا چې د بشري انساني حقوقو مامله دا یا د آئین دے غزیات مقدم دے دو سپریم کورٹ دے فیصلے نہ څنګه صورتحال دے
دا سیدے چې سپریم کورٹ هم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړ شوی دی چې هغه وګړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. دا یو شتم ترمیم چې په آئین کې یو بدلون پارلیمان کړو نو دا اسما جهانگیر او نور کسانو دا درخواست نه کړو چې دا ترمیم یا دا بدلون پایین کې صحیح نه دی. نو سپریم کورټ هغه په اکثریت سره وویل چې نه دا صحیح دی او پارلیمان دا اختیار لري چې هغه په آئین کې بدلون راولي. نو چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي د هغوی فیصلې قانوني شوې. البتہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دان تے اختیار دا اس اتلو کہ پدی باندې با دا جوڈیشل ریویو یا دے عدالتی نظر ثانی اختیار دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے.
لالا بس اخیرنه پختنه در نکوم ډیر وخت ستاسو نه اخلمه دا سپریم کورٹ فیصله نه پس د بشری حقوقو د سرغړونو اندیښنی نه دی پیدا شوی چې پوجي عدالتونه به د خلکو ته سزا ورکړي دا و کسان چې دي د ټول ملکیانو سیویلینو
دا سیلی چې دا و کسان نه بلکې و ته د اعدام یا د پانسۍ سزا ورکړي شوی دا اتم ته عمر قید ورکړي شوی دا. دا خبره دا ده چې دا خلک پخپل چې کوم د داسي په داسي جرمونو کې ملوث شي چې هغه په سلګونو خلک وجري دي او بېشمار خلک د ژوند نه خلاص کړي دي او بربادي او تباهي یې کړې ده. نو یو نظر دا دی چې فوجي عدالتونه خو ټیک ده چې د هغوی په عام معمولاتو کې د هغوی فیصلې د بشري حقوقو سره په تضاد کې وي خو دا چې کوم ماحول پختونخوا کې تیر شو قبائلی پختونخوا کې تیر شو او په پېښور کې او په نورو ځایونو کې چې کوم دا چاودنې وشوې او په سلو خلکو کې مړه شول دا د موږ سیول عدالتونه چې دي سیول عدالتونه هغه ډېر په سختۍ شہادت گواری گواہی گواری گواہی تو یہ کیسوں کے بالکل نہیں تو دار فوجی عدالت واحد اداروا دیکھ کو مخنی ہوشی اور سزا نخلاص نہیں تو مقبل خیال دیجیے کم خلق دی نورو پر سرونو خلقو دی جوند حق اور دی خوشحالو حقونا دا ہوئی آخری دا ہوئی بشری حقوق سبا کئی بربادی دا دی خلقو دا پار بشری حق تک دے تردے ادا یا پین حق دیو لری ہائی کورت دی لارشی سپریم کورت دی لارشی دا آتا ہوئی تا ملاو چا نور زبا خیال دیجیے دا دوی سر پا اولت کے دا ہمدردی نشتا
سید
چوک دا دے برست کئی
سید ډیر زیات مننه عبد اللطیف افریدی د پاکستان نومیالی وکیل دی د قانون چارو پوه دی د را سره او د دغه سزاګانی چې ورکړل شوی په دې اړه را سره خبرې کولې. پاکستان وایي د افغانستان امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ له کابله ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د ژمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوي ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوي دي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دوه اړخیزه اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل ژمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د سر اعظم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
د احمد شیبر رپورټ کې مو واورېدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له کابله د ورغلي پلاوي ترمنځ پرونی خبرې به اغیزمن اثبات شي او کنه. پر دې موضوع مې په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي او له هغه پوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې پرونیو خبرو ته څنګه ګوري او څه تعبیر کوي.
اوس موجوده حالت داسې دي چې زمان اندازه دا ده چې ثبوت وي او که نه وي ګوته هغې پاکستان ته نیولی چې تاسو له اړخه دا شرنګیزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی. یو خو اوورآل په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر و هغې نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړي. بیا په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې موږ به د تحقیقات کوو چې تاسو کوم چارج زده کوئ. نو دا داسې یو کمزوری پوزیشن هغې خبره کوي. زما خیال دی چې څومکې ډاکټر صاحب غنی په جهر ورغلی دی نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کېږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه. آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې اندازه کښته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارک ټونر غالبا په دې بیان ورکړو نو هغه افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شي او دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې هغې هم لږ غور وکړي چې اخر دا بیارلس څوارلس کاله دا جنگ کېږي او امریکا ته هم معلومات وو 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچی کې د هسپتال کې دی پلانې دی. نو هغې ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغې انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغې پرایورټیز ډېر بدل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د القاعده شبکې مشر احمد زواهری په یو غږیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی. د زواهری پیغام د القاعده پر وپاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان ښودلی او وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی او ورسره د وفاداری اعلان کوي. په ازادانه ډول د الزواهری په نوم د خپور شوي پیغام کاروالي پخلی نشي کېدی، خو دا پیغام پر داسې مهال خپور شوی چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر په ټاکنه اختلافات دي او امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې فعالیتونه جاري ساتلي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. زواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. د تیر کال له سپتمبر میاشتې راوروسته دا د ایمن زواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپرې شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او دوی غواړي چې د ملا محمد عمر له دوو زامنو عبدالمنان او ملا یعقوب څخه یو د هغه ځای ناستی شي. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي بریډ جنرال ویلسن شوفنر د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هېواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریې کې چې پراخې سیمې لاندې کړي دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. بریډ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي.
احمد شیبر په راپورټ کې مواردل چې د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر وپاڼه خپور شوی دی او په غږیز ډول باندې خپور شوی دی. په دې موضوع باندې دغه په داسې وخت کې دغه اعلان کول چې د طالبانو ترمنځ هم اختلافات موجود دي او ورسره ورسره د افغانستان د سولې بهیر خبرې هم کیږي، دا څه معنا لري؟ د په کابل کې د طالبانو د چارو او د امنیتی چارو څیړونکی حکمت الله اعظمی را سره د ټلیفون په کرخه دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم اعظمی صاحب. کدار ته ووایه چې د زواهری دغه اعلان څومره د ارزښت وړ یا د اهمیت وړ تاسو ته ښکاري، څه معنا ته ناخلی؟
مننه صاحب، تشکر. دغه اعلامیه چې زواهری خپره کړې ده زما په فکر باندې مخکې دغه بیعت دوی د ملا عمر سره کړی وو، دا به اساسي خبره ده چې اوس صحیح دی د اختر محمد منصور یا د ملا عمر ځایناستی دپاره به یو ښه دغه وي تر څو د ده موقف قوي کړي د طالبانو په صفوفو کې او یا په خپل هغه اختلافاتو کې ورسره مرسته وکړي او دوی نور هم قوت ورته ورکړي. مګر تراسو د دې ته چې مثلا دا به څومره په څومره حقیقي اوسېږي یا څومره به زما په فکر دا ډېر سمبولیک ده. پخوا هم دوی دا دمدار کم به څنګه د ملا عمر سره کړي، مګر طالبانو هیڅکله هم دغه اعلامیو ته جواب نه ورکړی. البته په ښکاره باندې په پټه باندې نو نه معلومېږي څومره به دا دغه وي، چونکې د پاکستان د بیرې او بل دا دی زما په فکر د ایمان الزواهری په داسې وخت کې د اختر محمد منصور سره بیعت اعلانول د دې ګډ یا مشترک دښمن هم دې ته زما په فکر شاید هڅه ولري روسیې چې تر څو دا بیعت اعلان کړي او ګډ دښمن یې داعش یا اسلامي دولت دی. طالبان بالخصوص د منصور ډله هم د داعش خلاف دي او همدارنګه القاعده هم د داعش سره اختلاف لري. نو همدې خاطر القاعده غواړي چې په جنوبي اسیا کې چې مثلا دوی خپل دغه اعلان کړی وو په القاعده انډین سب کانټیننټ یا د هند په نیمه کایره کې په سپتمبر 2014 کې، نو دوی غواړي چې خپل ګروپ تقویه کړي چې تر څو په افغانستان او پاکستان او هند او بنګلادیش او په دا جنوبي اسیا هېوادونو کې دغه وکولای شي، عملات وکولای شي. مګر زما په فکر مشکله به دا ستونزمنه دا ده، چونکې افغان طالبان بیا د پاکستان د بیرې د ډار نشي کولای چې د القاعده سره کومک وکړي، چونکې القاعده په پاکستان کې فعالیت غواړي.
صحیح خو القاعده ډله اعظمی سے فعال ادا په دغه سیمه کې هم فعال ده او د اسلامي دولت ډلې په اړه هم ویل کیږي چې دی په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي او تاسو ویل چې دا دواړه ډلې له یو بل سره مخالف دي دغه دواړه ډلې کده یو بل سره مخالف دي او القاعده او اسلامي دولت ډله یا طالبان او اسلامي دولت ډله خپل جګړو ته دوام ورکوي ستاسو په اند د زواهری له دغه اعلان سره د افغانستان د حکومت لپاره نور ننګونی زیاتیږي کنا اماغه سیمبولیک خبر چې تاسو ویل سیمبولیک خبره ده دومره زیات فرق په پرینوزی
دا څه دی د مشرتابه په لیول باندې خو څه دی هغه طالبان نشي کولای د دې دغه د دې محدودیت د دې چې د پاکستان د کار د پاکستان د بیرې د په ظاهر د دغه سره همکاري نشي کولای القاعده سره مګر کته چې القاعده مشران ته وګوري هغه په افغانستان کې شتون درلودي وسمستا افغانستان او پاکستان د دیورن کرښې په دواړو خواو کې او تازه مثال یې د ابو خلیل السوډانی په پکتیا کې په پکتیکا کې په جولای کې چې تقریبا د 23 جولای باندې یو میاشت تر اوسه نه پوره کېږي چې دی د وژل شو د امریکا د ډرون په حمله کې د دوی شتون زغه دی دلته ستا او دوی اوسېږي خو دلته دوی داسې کړي دي چې د ځینو قمندانانو سره تاریخي اړیکې لري لکه اوس عبداللطیف منصور د نصرالله منصور وراره چې هغه د طالبانو غړي دي بیا خپل دغه د لوري په جرمت کې دوی هغه تاریخي اړیکو باندې کار کوي او د هغې څخه استفاده کوي تر څو په افغانستان او پاکستان کې دوی فعال اوسېږي که تاسو وګورئ په سپتمبر کې د بریګیډر فضل ظهور په پاکستان د پاکستان د فوج یو دغه افسر هغه ووژي په پاکستان کې او همدارنګه په څلور ورځې وروسته بیا د ذوالفقار په نامه باندې یو دغه نیوی شپ په پاکستان کې غوښتل چې هغې څخه میزایل حملې په دغه باندې وکړي یعنې د دوی شتون شته مګر زما په فکر یو نوی تحول چې په طالبانو کې راغلی هغه د سراج الدین حقانی د معین په صفت باندې یا د معاون په صفت باندې ټاکل دي چې هغې تاریخي اړیکې ورسره لري د القاعده سره
صحیح په کابل کې د سولې او د شخړې د مطالعاتو د مرکز سیډونکو حکمت الله اعظمي را سره وډي رضا تمنن اعظمي صاحب د ننګرهار وسیدونکو وای هغه ویډیو اندېښمن کړي چې پکې وسلوالو لس کسان په بمونو وژلې دي دا ویډیو څو ورځې مخکې اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې پر دې موضوع شاه محمد شینواره معلومات راکوي
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزي د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي په داسې حال کې چې عام خلک د ډار عمله د هیته وی واستوالی دلی مخالفت نشی کولای
مشکل اومته داري چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب اول طبيعه داعش پنامه سو ګرځي خو ولز زوري وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړي دا په منطقه خو ولس مجبور دي بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته په داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته په طالب راشي دوانه سره زوري یو وي تا هغه سره تا کومه کړي په دې کې ولس زوريږي
بل خو د اچین ولسوالی وسیدونکو وای دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګنا خلکو چې ځینی شپانه او ځینی نور دکاندارانو د کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه په خلاف تر اوسه رسنۍ او تنه دی راوتلی
دا خوار غریب خلک دي کول نه چې د پارتان زین کې وشه دا ما دا چې د خودلی وجه دا لپاره امارات کې دیولیا په تحریک کې دیولیا په بل ګول کې دي د شپانه رانی ویلو او دا خلک رانی ویلو چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې ویلي دي دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومان سره روان کړي دي اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کې نو اول زوري پوځي انده په کارغانو دا غو غوخې کوړلې کویو امارات کې وژل او بل کته وژل او لاګه دې باندې چا سره سوای کړه و ویلې وای زده باندې ته چا سره کړي یو تنظیم کې وو انسانان چې عوام او کارتو کې خلاص لا ورغل او هغه بالا کسانو بیا بسنګ هغه ځان سره بول څوک بمونو کې والو زول او څوک چړو ته واشول څوک په خپل باندې حلال کړ څوک لا نه خېډه باندې حلال کړی دي نو بس او تر تختی دي هغه تختی دي کسان چې کوم مقصد بیان کړي سری وبې په اړول دي تر کته کنه پرته وبو کې راځن کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی
د چارو شنون کې استاد محمد انور سلطانی وایي دغه وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي
دغه پیښه دا پیلن من پنن پرون کې ګورو چې یو ډېر خلک په تور باندې سرونه غوسي او ورته یا بل ډله وته مینونه په مخ ګرځي او په هغه کې نه وي. دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېښت زره قسم مخلوقات په جهان کې پراته دي، د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پېښه نه ده شوې. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي، دا د استخباراتي شبکو کار ده چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کېږي.
د دې ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپله رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالې ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود.
د شاه محمد شینواری رپورټ مو اورېده. په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې خپره کړې ده او د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز توخلی یې لیکلې ده. په پاکستان کې یو فوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یوه ته د عمر قید سزا اورولې ده. د القاعدې وسلوالې ډلې مشر ایمن الظواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی ده. اعلان ظواهری پر وپاڼې په خپور شوي یوه غږیز پیغام کې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر درویشتمه پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سخت دریځ وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی د افغان ښځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 8.5 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي د وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ ژورنال تېر ماښام د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یوه وروستي کیمیاوي برید کې د اوري یا شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د اوري یا شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ اوکراین کې د بلتون پالو بریدونو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه ښودلې. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل دویم اداری په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلی او وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جړلې ختمولی شي. اداری وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضربي اعظم عملیات روان دي او تر سرحد یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی خو له دې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو په کار ده چې پوز او نور سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروري ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارېي کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړي دي او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده ځکه چې د کله نه کراچي کې د رنجرو اپریشن شروع شوه. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړي دي. ادارېي وایي چې کراچي کې د رنجرو اپریشن یوازې د بته خورو ټارګټ کلر ترهګرو او دغه رنګور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دي چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتي خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلي او هلته د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولې دي وایي چې ګنې د کراچي اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اغستو د پاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښو دي لکه د اپریشن نگراني د پاره دي یو کمیټي جوړه کړي شي درنګ د دوی بې درک کړل شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخت نوټس اغسته او دوی سره د خبرو اترو د پاره ځینې ډلې جوړې کړي او د دې مقصد دا چې په خشن دا بحران حل شي او ملکی جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورس ژورنال ورسپانه وایي په پاکستان کې د سختدریځه مذهبي ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فینټم په نوم د هندي فلم په ننداري او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وایي دا پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اجانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
وال سٹریٹ جرنل رسپانه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه چې د امریکا حکومت یو ترهګر ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا اصل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستری بالیووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوه د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 178 کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولې دي او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 ملیون انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوه په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. رسپانه لیکي جماعت الدعوه تیرونه په لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یاد ډلې پکې دعوه کړې ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالت غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازي ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولی چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي 13 په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې د بدلون سبب وګرځیدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنس لیکي پاکستان 13 میاشت له خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت اوانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضحه پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه له هیواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اجانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه 2 ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي سخت دریځي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونو پر ضد ګډې هڅې وکړي. تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل د سیمې هیوادونه په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع تفصیل یوسف زدران راکوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هایسم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور له یو ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کېدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوسمهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او له څه مودې را په دې خوا د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډېرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډېر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډېر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوې لري او که نه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
د یوسف صدران رپورٹ موږ د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د سیمې امنیت ته د ګواښونو مخنیوي لپاره اسلام آباد، تهران او کابل ته د سخت دریځې پر ضد ګډې هڅې کول پکار دي. نوموړي تېر ماسپښین په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم له بهرنیو چارو سلاحکار سرتجزي سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال غږ وکړ چې پاکستان دې له پولې ایران ته د اوښتونکو وسلوالو مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. ریاض مساخیل رپورټ لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د شریکی خبری غونډې دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وی چې سیمه کې د امن لپاره کار کول د پاکستان او ایران په ګډون د ټولو ملکونو ذمہواری ده او ایران د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ته په درنه سترګه ګوري. د ده په خبره د سیمې نه بهر په خلیجی ملکونو او منځي ختیځ کې هم د پاکستان کردار ذمہوارانه او د ستاینې وړ دی. دی وایي ایران د سیمې امن او په خاص توګه د افغانستان مفاهمتي عمل زیات ملاتړ کوي ځکه چې د سره به منطقه کې امن او کلاري ته لار هوار شي او په خاص توګه د داعش وسلوالې ډلې لخوا چې کومه خطر راولاړې دي شي د هغې مخه ونیول شي. د لړکی ایران د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ اکیدونکې هر قسمه مرستو ملاتړ کوي. د شپږو نړیوالو لویو قوتونو سره په جوهري معامله د ایرانی دریس په تایید کولو ایران د پاکستان مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هغه یوازنی ملک و چې په هر ډګر یې ویل د پرمنه مقصدونو دپاره جوهري ټکنالوژي د ایران حق دی. د بلوچستان په لار د ځینې ترهګرو لخوا ایران کې وخت په وخت د لاسوهنې په اړه خارجه وزیر وی دا قسمه پیښې لویه بدمرغي ده او پاکستان ایران د دې مسلې مستقل حل دپاره کوششونه کوي. زه فکر کوم د دې مسلې غوره حل په دې کې دی چې د ایران او پاکستان تر منځ رابطې زیاتې شي. موږ د لړکی یو میکانیزم تیار کړی او کوشش کوو چې دا نور هم ښه کړو. د میکانیزم کې د معلوماتو سره سره په شریکو عملیاتو خبرې کیږي. دا قسمه پیښې لویه بدقسمتي ده چې ورسره نه یوازې د ایران خلک متاثره کیږي بلکې د دوی اعتماد هم ختمیږي. نو ځکه دا ضروری ده چې په دې غور وشي او زه خوشحال یم چې زموږ پاکستانی رونه د دې مسلې په حل کې سنجیده دي. د پاک ایران گیس پایپ لائن منصوبې په اړه د یو تپوس په جواب کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز اوه امکان دی راتلونکي سو میاشتو کې د ایران نه نړیوال بندیزونه پورته شي او د هغې وروسته به په دې منصوبه کار شروع شي ځکه چې دا د پاکستان د توانایي ضرورتونو لپاره ډیره مهمه ده. د خپل مشروالۍ د فکر او سار مطابق موږ په خصوصي توګه د دواړو خیزه تجارت او اقتصادي اړیکو زیاتولو په چارو غور وکړو. باید چې په تجارتي لوازنامو په سم ډول عمل درآمد وشي او مارکیټ ته د رسایې په لار کې ولاړ خنډان لرې کړي شي. د توانایي په څنګه کې مرستې د دواړو ملکونو لپاره ګټورې دي او دې سره به د پاکستان د توانایي مسلې تر ډېره حده کمې شي. نو ځکه د ملاقات دوران په پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې خصوصي ټینګار وشو. یادونې ده چې د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف د زیارت پورز په یو ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و چېرته چې نوموړي د دغې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او ورسره یې په دواړه خیزه تعلقاتو، سیمه ایزو او سیکیورټي معاملو خبرې اترې وکړې. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض مساخیل رپورٹ مو اوریدا. اوس هم د اونیز خبرونې روښانه مستقبل وخت شوه. د خبرونه کې د یو داسې کس سره خبرې شوې دي چې په ډېرو سختو حالاتو کې څو لسیزې مخکې سبق ترلاسه کړو. دویمه برخه کې د خبرونې په ملایشیا کې په یو پوهنتون کې د وړیا تعلیم په اړه باندې معلومات ترلاسه شوي دي. خبرونه په تکراري بڼه در خپرېږي او کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعه پوره کولی شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ له وجې نړۍ ډېر پرمختګ کړی او یو تن که غواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سهولتونه په خپل حق کې استعمالولی شي. خو د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کاله وړاندې یې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړی چې نه یې په کلي کور کې تعلیمي ادارې وې نه بجلی او ټلیفون، خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه وو. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق وایي:
تعلق خو مې د منډري سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی 60s خبره وه چې ما ته لږ لږ شان یادېږي چې اولنۍ د منډري سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو، او هغه وخت کې چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې نه او دغه منډري ته به مونږ واقعو تاسان ماحول هغه نارم ډیره داسې خبر نه وه. بعضې بعضې کلو کې به لاؤډ سپیکر وو، د هغې اذان به تاورېده او په هغې باندې به خلکو روجې ماتولې وو، منځونه شروع کړو. او په منډړي کې زما اولنی استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه وو او د هغه شیخ محمد نوم وو، او هغه مونږ ته د علی بی او دا تی او دا شروع کړو. که نه
دا چې په هغه زمانہ کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه و او ډیرو کمو میاندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شو نو موري په دې پښتنه وویل:
دا ما د مور نه تاسو څوک ځکه زما مشر ورو هغه سکول ته نه وتلې کنه. زما مور اوس هم شکر دی هغه جوړه دی چې تاسو په خیر کې دا څنګه راځي چې زه زم سکول ته ولېږم. و ناغي ما ته ویل هلته یو ښکته د باړیبان سره ملیانو کلی دی او هغه زمونږ رشته دار دی، په هغې کښې د هغې ترور واده وه چې مونږ هلته تلي وو. دا هغې زما د ترور لوڼه چې وي که نه نو هغه هم ډېر اکټیو وي. نو هغې راته وویل چې د دا بچی چې دی سکول ته لېږي وي. ما مور ما ته وویل چې ما ته تپوس وکړو چې دا سکول چېرته دی، سکول تاسو سره منډړي کې وي که نه. نو بیا چې د هغه کلي نه زه راغلم نو ما مې د پلار سره خبره وکړو. هغې چې دی وویل چې مونږ دا سکول ته لېږو، چې سکول ته لېږو ښځه ښځه سکول ته لېږو. نو سهار له چې دی نو ویل د هغې ورځې په سهار له ما تا سره پلار سکول ته لاړو ولېږي. دا دی چې د هغې ویل ما ته دا تا سکول ته لېږل مونږ د هغه خبرې نه چې د هغه کلي ته مونږ وزټ کړی وو هغه ځای کې ما ته وویلی شو چې دا سکول ته ولېږه. نو بیا په سهار له مونږ سکول ته ولېږلې.
ډاکټر شیروز خان وایي په خلکو کې بېوسي او غریبي عامه وه، سهولتونه د نشت برابر وو او د تعلیم په هکله پوهاوی ډېر کم وو.
بعضې خلکو ځان سره روټۍ له مور ورکول. هغه د هغه وخت ماحول هم دونه د میاندو محبت ډېر وو د بچو سره، خو دونه ډونټ سینک چې اویرنس به داسې وو چې ګینې هر بچی له دې روټۍ ورکړي که نه. نو د بعضې بعضې میاندو به دا وو، خو دا وو چې اینه لکه افورډ کېدی هم نه شو. او بله دا چې د پاسکول کې د بس قلم به د له استاد جوړ کړو هغه به د نظر کړو په هغې به د لیکل کول او دا دا نایس او سټنډرډ سټیشنري به هم داسې نه وه. او تختې به هغه د لرګي تخته وه، داسې به نه وو چې کینې نوټ بک به وه او داسې به وو. هغه به هم د هغه ټیچر له به لاړې وو، هغه به درته لاینس ډرا کړو. دې به تا ته ویل چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې هغه به قلم به داسې د سټیک نه داسې مے بی د هغه نه جوړ کړی وو. هغه به د لا استاد جوړه وه او بیا به سره هغه دوات وو چې مونږ ورته انک پاټ وایي که نه. هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول. دا سهولتونه خو اویس کې هغه وخت کې خو داسې نه وو، خو استادان هم ډېر ډیوټډ وو او ورسره ورسره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو. د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه او هغه سټوډنټ به مغو کې پکې نولې وه.
نوموړی وایي سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو، نو ځکه به ورته په سکول کې هېڅ مشکل نه وو.
پرائمری سکول کې ما ته یادېږي چې په ایئر ون کې وو، په ایئر ټو کې وو، ما ډېر زیات لکه داسې انجای کول به مې دا وو چې هغه به په څه ټیسټ به وشو، یا به څه املا ټیسټونه به وشو، څه میس ټیسټونه به وشو. زه به پکې عموماً به زه به فرسټ وم. ما ته ټول یادېږي چې پرائمری سکول کې او د میډل سکول په اریچن کې هم به فرسټ راتلم. نو اوبویسلي چې فرسټ راتلم نو as I'll be the focus of attention upon the people. No ma ba be a dear dear tawajwar ko la enjoy call one kapro ta me dear khyal na de kare che kapro sami sang yo khorak wala mor ra kare da me gilam na de kare da mor na kan
په دې پوښتنه چې د سکول نه پاس به یې څه کول او سبق سره یې دومره شوق څنګه پیدا شو ډاکټر شیروز خان وویل
یاره بس څه چل خو زه به چې کور ته مرالم زما داسې د جومات سره اټیچمنټ ډېر و بیا زمونږ یو ماما و هغه چې دی نو هغه به زمونږ د کلي د جومات امام و نو د هغه سره به زما اټیچ سکول جومات ته به وته په دا طریقه باندې دا قرآن شریف هم ماته یادېږي چې دا د پنځم کال عمر نه به ما شروع کړی یا د څلورم نه نو په قرآن شریف کې زه ډېر لکه په جومات کې بس یا قرآن شریف وایو ما داسې د کلي دا عام طور د هلکانو د یارانې دوستانې دا مې نه خوښې کړي دي او نه مې دا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي خو لکه دا داسې دا حجرو ته ځه او هلته تاش کوه او د شپې ناوخته پورې کښېنه او دا شی نه ما ډونټ نو چې زما نیچر به داسې ونو دا ما نه خوښ کړي دي نه ورته تللی ما
وای په اتم جماعت کې اول نمبر راغلی وو او دا راځي په لسم جماعت کې هم اول پوزیشن واخیست خو په ماشوموالي کې د خپلې سیمې د یو ډاکټر نه متاثر وو چې په ډېره غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو نو ځکه یې د مخ کې تللو ډېرې هڅې کولې
دغه ماشوموالي چې د الف خان نه ډېر امپرشن مزه چې الف خان د کلي یو ښځه زموږ په کلي کې واده وه او هغې به چې زه ماشوم وم هغې به د الف خان سټوریز کولې او هغه ځای کې آنر بورډ باندې د الف خان نامه په ټاپ وه ما ته اوس هم یاد یاد په 1957 یا 59 کې د دغه تنګي سکول نه میټرک پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او د هغه نامه په ټاپ وه خدای چې هغه زما ان سی ماډل و
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې یې معلومات ډېر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسټۍ کې هم تیر کړی خو بیا ورته د دغه یونیورسټۍ استادانو د میډیکل کالج یا انجینیرینګ یونیورسټۍ ته د تللو مشوره ورکړه او په 12 کې د اعلی نمبرو په اخیستلو انجینیرینګ یونیورسټۍ ته ورسېد
د دغه نمخ کې زمونږ په 81 نه وړاندې د انجینیرینګ کالج وو اټ واز ا پارت اف د پېښور یونیورسټۍ خو بیا په 81 onward د انجینیرینګ انډستری شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرد ایئر کې فرست پوزیشن او فاینل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه دغه یونیورسټی چې دی نو اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډیپارټمنټ کې او چې کله زمونږ څنګه ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچر چې دی هغه ما ته آلریډي کمیونیکیټ کړو د هیډ اف ډیپارټمنټ نه چې که ته په چنګې انټرسټډ یې نو مونږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټرکټ باندې وایلو بیا چې د ریزلټ راشي نو ته راشي هډ هاک پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شو دغه شو بیا به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچنګ شروع کړی او بیا چې دی نو چې ریزلټ راووت نو هغه هډ هاک باندې یو بیا په اپریل 2002 کې
ډاکټر شیروز خان زیاتوی د پنځم جماعت نه وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینیرینګ او داراز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نوموړی دا مهال چیرته میشت دی څه کار کوي او د نوي کول لپاره څه هلو ځلو کې اخته دی په دې هکله تفصیل به د یوې لنډې دمې نه پس واورئ مشال ریډیو سره اوسئ
د دې هفته د روښانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته د رسیدلې تن خبرې اوري او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حق لا معلومات درکو
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینیرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ډی کړی وایي تل یې د اعلی تعلیم حاصل جاری ساتلی دا مهال په ملایشیا کې دی هلته څنګه لاړې نوموړی وایي
مونږ په 94 کې ما اگست کې یو ایټی ما جوین کړو د یو ایټی د انوایرمنټ چې دی کنه نو زمونږ ټول انوایرمنټ چې مطلب دا دی چې نه ما غوښتم چې کله هلته به سي ډیر نه فټ کیږي چې سم موو جوړه سه پلانینګ کې هغه نو مطلب چې هغه موو ته ریسرچ ډیر نه جوړېدا هغه نو آی هډ ټو جست کمپلیټ دټ دوز 5 ایئرز نو بیا ما زموږ مرګره هغه چې په زاغه سره په کله کله ځي بلاو یو ځای هم چیز کړه ډاکټر فقیر ګلو هغه برونای کې وسته او ډاکټر شیراز خان نو هغه سره یو ځل کله نو ما ته نسبه بلکې خو چې دا ټول غوړه دې کوم دا چې ملایشي یونیورسيټي کې دا د ایډوټیزم راوتلې او دا یو نسبه دا چې دا ایمیل ورکړې دې تسهیل ولې نه غیت هغه وخت دا ایمیل مطلب یو ایټی په شاور کې نوې نوې شروع شو نو ما غیت تسهیل وکړه نو دین دې کال اس ټو اسلام اباد فور ان انټرویو نو هغه انټرویو نو پس دې پات په 98 کې سلیکشن وکړو بیا چې دی دا زه لیبیا ته تللم مده دین د 6 مخه لیبیا نه زه ډیر خوشاله نوم راغلی نو هغه په دې وجه آی واز کیرفل بای میکینګ د نیکست موو.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا د دغه یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي.
زه چې دی نو په یو خپل ریسرچ ګروپ درن کومه وایرلس کمیونیکیشن او سیګنال پروسیسینګ ریسرچ ګروپ او د دې علاوه د پوسټ ګریجویټ څونه چې د فیکلټی اف انجینیرینګ سیمینار سیریز ده دا ریسرچ کوارډینیټر یم او د دغه ریسرچ ګروپ د وجه ما د یونیورسيټي اف لیموش فرانس سره چې دی نو هم یو ایم او یو الډی ساين کړی ده هغه کې موږ د ریسرچ سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سم ون فرام هیر فور ا فور مانس دیر تھری مانس دیر پارټلی سپانسرډ بای دیم او د اکارډینګلی دیر سټوډنټس کین کم ټو اس او دا قرنګ ما یو بل ایم او یو ان شی ا ټریډ چې هغه اپروف ده الری د سیکاري نو سټی پېښور سره او دا قرنګ یو بل ایم او یو اوس اسون بای اپروف شي چې هغه د انټرنیشنل کان کین سټی سلاو با سره ده نو ان دیر کپاسټی ماته زمون خپل یونیورسيټي د آی آی یو ایم انټرنیشنلایزیشن امباسډر ریکګنیشن هم راکړي.
نو مولای زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دا او د 2012 کې یا 13 کې شروع شوې دي زموږ د یونیورسيټي پارټیکولرلی د مسلم کانټریز یو مستو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټي شروع شي لکه ترکی سره او اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره دا د او ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا او دی وخت کې چې نو ما سره دا دغه ګروپ د واجب ګروپ کې خصمو نور کلیګم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ډی سبمیشن کړی دی او هغه کې څه علاقه د کراچۍ دي او ماستر دا سره د کراچۍ درې واره کانو کمپلیټ کړی دی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ډی ما سره چې دی نو هغه 3 ات د مومنٹ یو 2 انادر کمینګ
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمیر یونیورسيټو کې موقع شته چې د پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولی شي خو دا غي لپاره یوازنی شرط مهنت او قابلیت دی بیا کولی شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي
پارتیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټاکټ کړه نو زه به هغه کوچینګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودیا نه د کین فهد یونیورسيټي نه ان مای کپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سم ټایم هغه ماته یو لاست ایئر راته کین فهد یونیورسيټي فارورډ کړو کین عبدالعزیز کړو چې ته دا موږ سره دا سکالرشپ اویلیبل دی کنه او کلیکبل دغه دی سایټ سی په تور کړی نو هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ شول ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه نو دا هغه سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او هم ګورم نو دا داسې تیاری وکړه داسې تیاری وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کوم چې یو جنې راشي الک راشي کنه فرست سیمستر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که 4 یې واخست کنه نو بیا هی از شی از ګارانټیډ ټیوشن فیس به ور اف شی او هغه له دغه ورکې د هاستل لپاره سټایپن ورک د هغه ټول ایجوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای د لړکې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شي پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو
iium.edu.my. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122121. دا شمېرې تاسو ته بیا تکرارو. 00202122121. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد شئ.